پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خپرونه مو خبری ده چې یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان ځینې سیاستوال په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه په یوه کنفرانس کې جرګه سوي دي. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان لومړۍ نیټه د جون 22مه. پای له خبرونو کېږي له اجمل ان نه اوري.
د کونړ والي وایي افغان ځواکونو په نورګل ولسوالۍ کې د داعش ډلې 15 قمندانان وژلي دي. افغانستان او هند د لومړي ځل لپاره نن په 500 ورځ نړیوال جام سیالیو کې مخ کیږي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې دی به مارک اسپر د دفاع وزارت ته معرفي کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د کونړ والي وایي افغان ځواکونو په نورګل ولسوالۍ کې د داعش ډلې 15 قمندانان وژلي. عبدالستار میرزا کوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پوځي عملیات د ملي امنیت جزو تامونو د نړیوالو ځواکونو په مرسته د مزار درې په سیمه کې کړي او په ترڅ کې د داعش ډلې 14 تنه وسلوال ژوندي نیول شوي دي.
د دې عملیات په نتیجه کې 15 نفر د داعش قمندانان وژل دي او مهمات او مرمۍ سلایم نیولې ده او 14 کسان ژوندې نیولې دي، چې په دې کسانو کې دوه خارجیان دي.
خغلی میرزا کوال ویلي چې وژل شوي او نیول شوي واړه د داعش ډلې غړي دي او په عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. اخوا په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د فاریاب ولایت په قرماچ، خواجه سبزپوش او کوهستان ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو د 14 قمندانانو په ګډون د هغوی تر 90 زیات وسلوال وشل شوي. ښاغلی رضایی زیاته کړه چې د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې بیا 2 تنه بهرنیان هم وژل شوي دي. د مولوی ولی یو هوایي برید د طالبانو د تشپنامو مرستیال ولسوال حاجي برکت پر قرارګاه شوی چې ټول 14 وسلوال پکې وشل شوي. په دوی کې دوه بهرني وګړي هم و چې د په وینا یوې د ازبکستان اکالی او یو بل هویت تر اوسه نه دی معلوم. د رضایی په وینا ګمان کېږي چې د تلفاتو شمیر ښایي تر دې هم زیات وي او ښایي خپل حاجي برکت هم پکې شامل وي. افغانستان او هند لومړي ځل لپاره د 500 ورځ نړیوال جام سیالیو کې سره مخامخ کیږي. هندي لوبغاړي وایي د افغانستان پر وړاندې لوبه اسانه نه اخلي، ځکه دغه لوبډله د دې وړتیا لري چې هر لوبډله ماته کړي. د هندي لوبډلې تکړه آل راونډر ویجی شنکر د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل یو هندي لوبډلې د افغانستان پر وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی. بلخوا افغان لوبډله چې روان نړیوال جام کې خپلې تیرې 15 واړه لوبې بایللې د هند په وړاندې د ښې لوبې تمه لري. افغان لوبډل مشر ګلبدین نایب وایي افغان لوبډالو له تیرو سیالیو ډیر څه زده کړي او د هند په وړاندې به ښه لوبه وکړي. ښاغلی نایب وایي د انګلستان په وړاندې چې کومه لوبه افغان لوبډلې وکړه خلکو یې هرکلی وکړ او لوبغاړو ته یې لا زیاته روحیه ورکړه. په ټوله کې د افغانستان او هند ترمنځ درېیمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه ده چې د انګلستان په یو لوبغالي کې کیږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ په ترسره شوو دوو سیالیو کې یوه لوبه هند ګټلې او بله لوبه د آسیا جام سیالیو کې د دواړو لوبډلو ترمنځ مساوي شوې ده. خو په 500 ورځ نړیوال جام سیالیو کې چې په هرو څلور کلونو کې یو ځل کیږي دواړه هیوادونه د لومړي ځل لپاره یو بل سره مخ دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې دی به مارک اسپر دفاع وزارت څوکۍ ته معرفي کړي. اسپر به د جون په 14مه د امریکا د دفاع وزارت د سرپرستۍ چارې پر غاړه واخلي. که چیرته د امریکا سنا نوموړی د دفاع د وزیر په توګه تایید کړي، دی به د امریکا د دفاع وزیر شي. په متحده ایالاتو کې د روان میلادي کال په پیل کې جیم ماتیس له دفاع وزارت استعفا کړې او تر اوسه پاتریک شانن د دې وزارت د سرپرست په توګه کار کوي چې هغه هم استعفا وکړه. ویل چې د کورنیو ستونزو له امله دا دنده پرېږدي. اسپر د عراق د جګړې تجربه لري. د امریکا په کانګرس کې ډیموکرات ګوند یو شمېر غړو د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د لاسوهنې له کبله د روسیې پر ضد د پراخو بندیزونو د یوې لړۍ طرحه وړاندې کړې ده چې پر ځینو ډېرو شتمنو وګړو بندیزونه هم پکې شامل دي. په دې طرحه کې چې پرون وړاندې شوه دواړو ګوندونو د پخوانۍ وړاندیزونو ځینې برخې راخیستل شوي او دا ګروپ هیله لري چې د کانګرس دواړه خونې به یې تصویب کړي. په دې طرحه کې بهر ته د روسیې د طبیعي ګاز د لیږد پر پروژو، پر هغه روسي بانکونو چې د ډیموکراسۍ د زیانمنولو د هڅو په ترڅ کې د کرملین ملاتړ کوي، او د سیاستوالو په ګډون د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر نږدې کسانو د بندیزونو سپارښتنه شوې. دا طرحه په امریکا کې د رایې ورکوونکو د امنیت او د آنلاین سیاسي تبلیغاتو د شفافیت لپاره د تدابیر غوښتنه هم کوي. ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې پر ایران د امریکا د وی بي پلوټ الوتکې د وشتلو په جواب کې د امریکا پوځي حمله ته لسته کې پاتې وی چې د خپل د دې اقدام مخاوني ولا. ښاغلی ټرمپ پرون جمعه پر ټویټر په څو پیغامونو کې وروسته له ان بي سي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې وویل چې متحده ایالات د غچ اخیستلو تشبیه شمیرلې، خو کله چې ورته وویل شول پر ایران د برید تلفات ښایي یو نیم سل کسانو ته ورسیږي، نو دا د ده په وینا د امریکا د سمندري ځواکونو د یوې بې پیلوټه کشفي الوتکې د ویشتلو په ثواب کې متناسب اقدام نه و. ایران وایي په دې اړه کوټلي شواهد لري چې امریکایي بې پیلوټه الوتکه د ایران هوایي قلمرو ته ننوتې وه او ځکه یې وویشته، خو متحده ایالات وایي چې الوتکه د هرمز تنګي پر سر په نړیوالو اوبو کې ویشتل شوې.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبرونه په اورو پرونه کې اوري چې د افغانستان ځینی سیاستوال په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه په یو کانفرنس کې جرګه شوي دي. په پاکستان کې د سولې د کانفرنس په اړه د نړیوالو چارو یو څارونکی وایي
په لوی لاس د سولې د پروسې د خم جوړولو لپاره یا د سولې پروسې د پرمخ وړاندې د خندونو جوړولو لپاره دا یو هڅه ده.
په غزنی کې پر خلکو په وړیا ډول هندواڼې ویشل شوي دي.
سنور عزیز د نورو ایرانی پاکستانی او نورو چینایي د انرژي په موږ باندې خرڅيږي د بدیل وګرځو د افغاني میوه.
په خوست کې د پی ټی ایم په ملاتړ غونډه وسوه.
د یونایټډ سټیټ نه او بین الملل نه د غوښتنې لري چې زموږ د انصاف لپاره د دویم راپورته شي.
د خبرونه په دویم نیمه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام د نورو مطالبه ترڅنګ اوریدلای شي. دا سیاسي رادیو ته خوش دیست. د افغانستان ځینی سیاستوال په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه په یو کانفرنس کې جرګه شوي دي. د پاکستان د پنجاب ایالت د مری په بهربن شارګوټي کې دغه کانفرنس د لاهور د سولې د تحقیقاتي مرکز لخوا تنظیم شوی دی. پاکستانی ورځپاڼې وایي چې په کانفرنس کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور، د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي، د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق برخه لري. دغه ورځ د عبدالرشید دوستم استازي هم ورغلي دي. که څه هم پاکستان ورځپاڼه ویلي چې پخواني ولسمشر حامد کرزي ته هم په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکول سوې، خو د حامد کرزي دفتر ویلي چې په دې کانفرنس کې دی برخه نه لري. د افغانستان حکومت سمدلاسه په پاکستان کې د کېدونکي کانفرنس په اړه عکسالعمل نه دی څرګند کړی. رحمت الله افغان د موضوع تعقیب کړی د کابل په سټوډیو کې دی. رحمت الله افغان، د دې کانفرنس په اړه ستاسو سره معلومات څه دي؟
بل سالی صاحب لکه تا چې یادونه وکړه، د کانفرنس نن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په وینا سره پرانیستل سو او دوی ویل چې افغانستان او پاکستان ګډ دښمن لري چې نه پریدي دواړه هیوادونه یو بل ته نږدې سي او غواړي د دوی اړیکې خرابې کړي. لکه تا چې یادونه وکړه، دغه ناست نن په د لاهور ښار کې د یو انسټیټیوټ لخوا بدل شوی دی چې پاکستاني رسنۍ ولیدي چې یو شمېر افغان پیاوړي سیاستوالو پکې برخه اخیستې ده. خو په کابل کې د حمید کرزي دفتر ولیدي چې د وخت د کمښت له امله دونه سکړه په دغه غونډه کې ګډون وکړي، بلکې استازي ورلګلی دي. همدارنګه حنیف فاطمه ته نږدې سرچینې هم وایي چې د خپل استازي لیږلي دي. د دغه غونډې ناستې هدف د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو او د باور د فضا رامنځته کول په ګوته سوي دي. همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو نږدېوالي تم هم اشاره شوې ده. عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې د ده هم خپل استازي هغه غونډې ته وربللی دي، ورلیږلي دي. دا په داسې حال کې ده چې صالح صاحب ټاکل شوې 15 ورځې وروسته د افغانستان ولسمشر هم پاکستان ته سفر وکړي. اول ته د پاکستان لوړ پوړي چارواکو او ولسمشر همدارنګه د صدر اعظم سره لیدو کاته وکړي. بلې صالح صاحب، د مخکې موږ د افغانستان جمهور ریاست او همدارنګه اجرایه ریاست د سولې عالي شورا سره په تماس کې سولو، دوی ویل چې په دې اړه باندې دوی وروسته خپل رسمي نظر څرګندوي. د سولې عالي شورا ځینو چارواکو دوی ته موږ ته وویل چې د دوی رئیس هلته ګډون کړی ده. نو صالح صاحب، د ازادي راډیو اوریدونکو سره به په دې اړه باندې معلومات شریکو چې د افغانستان د حکومت رسمي نظر په دې غونډې په اړه باندې څه ده. او له دې نه وړاندې دې ته ورته غونډې په مسکو کې هم جوړې شوې.
بل افغان صاحب، په افغانستان کې څه خلک څه وایي؟ په سیاستوالو کې چې پاکستان ته ورغلي، خو ډېر یاکه کسان دي چې تل پر پاکستان انتقادونه کول چې د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري نه کوي. اوس چې په پاکستان کې داسې کانفرنس جوړېږي، د خلکو توقع څه ده چې دا کانفرنس به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي که دا پروسه به لا پیچلې کړي؟
د په عموم کې د پاکستان پر د افغانستان د عامو خلکو او د سیاستوالو نظر خنې د سغوندو ته د شک پستر ګوري او د غونډه ایواز دی وخت ځای کول بولی دی وای چې کچری هم د افغانستان سیاستوال په دغه سغوندو کې ګډون کوي باید د افغانستان ملي ګټې ورته ډېر زیات مهمه او زره هم شاته راو نه ګرځي نو دغه غونډه ته او دغه کانفرنس ته افغان سیاستوال او پټول کې افغان ولس چندان تمه هیل هم نه لري او په داسې حال کې چې تل دوی وایي چې د سولې کلی د پاکستان سره ده خو افغان حکومت استاز یو طالب استاز چې په دغه غونډه کې ګډونونه کې دوی وایي چې تمنه لري چې کومه مثبت پایلې ترلاسه شي
ډیر مننه رحمت الله افغان و موردل چې د افغانستان ځینی سیاستوال په پاکستان کې د سولې پر مسله په یو کانفرنس کې سره جرګه سي وي د نړیوالو چارو ځینی څارونکو وایي په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس نه یوازې د افغانستان د سولې پروسې سره مرسته نسی کولای بلکې په وړاندې ستونزې زیاتولای شي د دوه چارو څارونکو خالد سادات ازادي رادیو ته ویل دغه کانفرنس غیر رسمي دی چې د حکومت استازي پکې برخه نه لري نو ځکه یې ګټي هم کم دي هغه رحمت الله افغان ته په مرکه کې ویل
لمړی د نړیوالو اړیکو منظره د سولې او د امنیت لپاره دولت باید د دولت سره د هر رنګ مسایلو په اړه خبري وکړي که هغه امنیت وي سولې وي همدارنګ نور هغه مسایل چې د دوی هیوادونو سي هیوادونو په منطقه کې ګټي مطرح وي په دې باندې خبرو او هغه اصلي ته مطرح شخصیتونه فقط د دولتونو دی ستر دی دا غیر نه خاطر د اشخاصو سیاسي کاري سره حلقات سره خبري اترې کول نه واز دا چې نتیجه نه دی بلکې لی وړخه د مداخله هم ده ځکه دلته د افغان حکومت لروري حساس نشته د افغان حکومت لروري په دې کې هیڅ نمائنده نشته حتی د پاکستان سره په دې حالت کې چې دغه سکنور ته د شک په سترګه باید وګورو نو زه فکر کوم چې نه واز د همکاري وکي بلکې په لوی لاس د سولې د پروسې د خم جوړولو لپاره یا د سولې پروسې د پر مخ وړاندې د خندونو جوړولو لپاره دا یو حساسه ده
د دې تورته غونډې په مسکاو کې هم جوړې شوی چې د افغان حکومت او لس لغبرګون سره مخامخ شول دغه غونډه د مسکاو د غونډو سلسله ده کا ځانګړي پروسه ده
د مسکاو غونډه الته طالبان هم حضور درلود الته د افغانستان لوی سیاسي کتله خصوصا هغه جریانونه په دې کې ګډون کړو شي اجنډا د سولې اړوند او د مسکاو هیواد او بخې د روسي هیواد کومنګ د پاکستان سره پرتلکو نو زه باور لرم چې دلته د پاکستان پرونه منګ ډیر حساس ذهنیت لري افغانستان کې نو دته په کتو سره زه فکر کوم چې دا د هغه غونډه لکه څنګه چې مسکاو کې تر سره شوې ده د هغه غونډې او تسلسل نه ده یعنی سلسله نه شي کېدلی اما پاکستان هڅه کوي چې په داسې غونډو جوړولو باندې افغان حکومت تر فشار لاندې راولي د سولې او د مذاکراتو په چارو کې او په چوکاټ کې خپل امتیازات ترلاسه کاندي اما زه نشم ویلی چې د روسي او د مسکاو د غونډو تسلسل دی اوسې د اسلام آباد کېدونکو ناسته ځکه هلته اجنډا جدا وه هلته طالبان په لوی هلته طالبان راوصل کېدل او طالبانو سره د افغان حکومت د سیاستوالو ناسته دا یو لیوالتیا وه بل په دې کې د مستقیما لیډ او مشري د پاکستان حکومت سره ده او پاکستان حکومت تر څو چې افغان حکومت سره خبرې صفان نه کړي تر څو چې افغان حکومت سره د مسلې مطرح نه کړي او د مسلو په حل کې د همکاري ونه کړي زه فکر نه کوم د سیاستوالو پر مټ دغه مسله کې پرمختګ وکړي شو
تل دا سه ویل کیږي چې پاکستان د افغانستان په سولې کې رغند رول لوبولای شي او تل د افغان د سولې لاس پاکستان ته وګديږي کچره د غونډه کې افغان حکومت چارواکو همدارنګ د وسلوال طالبانو استادو ګډون کړي وي تاسو له نظر د غونډه به ګټور نه و
لمړی دا چې زه په دې باور نه یم چې پاکستان د پټوله کې د افغانستان د مسلې سره د همکاري کړي وسی تاسو ګوري د سولې پروسې چې سبوتاش کیږي د 1997 کال او 98 کال د نړیوال خاطر په سوه هڅه کې په سوه ټول مسایل کې پاکستان هڅه کوي د مسایل سبوتاش کیږي او د سولې مسله سبوتاش کیږي او مسله دویم مسله دا ده چې پاکستان ته موږ د لاس ورکول یا پاکستان سره موږ د خبرو اترو کول بس مطرح کوو هغه د افغان حکومت او د افغانستان د خلکو مجبوریت دی حالت طالبان نظامی مرکز دی حالت طالبان سیاسي رهبری لري حالت طالبان لپاره چندر غونډول کیږي پاکستان او پاکستان غواړي چې افغان چې طالبان پر افغان حکومت او د افغانستان خلکو پر وړاندې دی او خپل عسكر پر صفات باندې استعمال کاندي دا یو مجبوریت دی درې مهمه خبره ده چې چې ته طالبانو په دې کې ګډون کړو او همدارنګه د افغان حکومت ګډون او د هغه سیاستوالو خصوصا هغه سیاسي حلقې او خصوصا د افغانستان ولسمشر پوخانی ولسمشر حامد کرزی د دې غونډه پر سوال زه فکر کوم دا حساسیت کمې ده تاسو ورېدل چې ولې پوخانی ولسمشر حامد کرزی د امده ناشته ګډون رد کړ او په کې شرکت ونه کړ یعنی لدیس خمال میږي چې پاکستان امتیازات اخلي او دا غو د سیاسي حلقو ته ګلته دا فقط لپاره چې د افغانستان خلکو ته یو په قسم د اقسامو د پاکستان رول د منفي څخه مثبت طرف ته سوق کاندي دغه هڅه د پاکستان تر پای پورې کډوام وکړي زه فکر کوم چې نه یوازې د سولې په چارو کې پرمختګ وشي بلکې دا خندونه جدول شاو دا اساسه مسله ده
د نړیوالو چارو څارونکو خالد سادات و چې په پاکستان کې د افغانستان پر سولې د کانفرنس په اړه معلومات درکول. دغه کانفرنس اوس هم روان دی چې د افغانستان ځینې سیاستوال پکې جرګه شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صاحب څخه اورو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې تخنیکی چارې د بشپړېدو په حال کې دي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفین ازادي رادیو ته ویل چې د ټاپي پروژې د تطبیق لپاره مهم پرمختګونه شوي دي.
د ټاپي پروژې د تطبیق لپاره چې کوم عمل پلان جوړ کړی د پاغې کې د مکه د استملاک هم دا شان د نور مواردو برخه کې مونږ شو پرمختګونه لرو. دا مونږ دې ته اماده کړی چې ترڅو مونږ غا کنستراکشن دی پایپ لاین چې هغه عملی کنستراکشن دی هغه وخوي چې شروع شي او دا ټول مارګي د مغل لپاره د کنستراکشن پیل شي.
نو موري د خبرینند د ټاپي پروژې د پرمختګونو په تړاو د مدني ټولنو نړیوالو ادارو استاذیو او یو شمیر خلکو په ګډون د یو ورځنی کانفرنس په پیل کې ازادي رادیو ته وکړي. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندستان ګډه اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندستان ته لیږدوي. د غازو دا پایپ لاین د افغانستان د 15 ولایتونو له 22 ولسوالیو تیریږي. د سوداګرۍ بنولۍ او کرنیز بازار موندنې مؤسسې او د امریکا متحده ایالاتونو نړیوالې پرختی ادارې یو اس ایچ په مرسته د هندستان په ممبئی ښار کې د افغانستان کرنیز محصولاتو ته ځانګړي نندارتون د لارې به افغانستان کابو د 150 میلیونو ډالرو په ارزښت قراردادونه ترلاسه کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان جناقه نوید د سرګندونې نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړي. ښاغلی نوید وایي په دې نندارتون کې 55 شرکتونو او کمپنیو خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو لمخې په دغه نندارتون کې وچې او تازه میوې، طبي بوټي، زعفران او د افغانستان نور کرنیز محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو روپۍ یورو یو نوي افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو دوه افغانۍ، یو سعودي ریال یو ویش افغانۍ پنځه سلویښت پوله، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ پنځه پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه پنځه ویش افغانۍ.
د سولې ولسی حرکت وایي چې د جګړې پر ضد په ټولو ولایتونو کې له خلکو سره غونډې کوي. د دغه حرکت په یوه غونډه کې چې پرون په لشکرګاه کې وسوه پلسګونو کسانو برخه اخیستې وه او د جګړې له ښکېل خواو څخه یې د جنګ د درېدو غوښتنه وکړه. الیاس دایی راپور لري.
د هلمند سیند تر څنګ د میرویس نیکه په نوم پارک کې د سولې د ولسی حرکت په ملاتړ ګڼ شمېر کسان راټول شوي دي او یو ځل بیا د جګړې له ښکېلو غاړه غواړي چې جنګ ودروي او د سولې په اړه مخامخ خبرو ته کښېني. د جمع پر ورځ ناوخته دغه حرکت د غړو سره په دې غونډه کې د عامو خلکو په شمول پر رضاکارانه ډول د حکومت کارکوونکو او د ځینو ادارو مسؤلینو هم برخه اخیستې وه. د غونډې په وروستۍ کې د لشکرګاهو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ټول د روانو ناامنیو له امله د جګړې د دواړو غاړو د تلفاتو تر څنګ ډېر قرباني ملکي او بېګناه کسان ورکوي، ځکه نو د جګړې په ضد په دغه ډول غونډو کې ګډون کوي.
موږ غواړو پر لیاز د خدای د نړیوالو څخه دا غواړو پر موږ باندې د زړه ور رحم وکړي او پر موږ زړه وسوځي. نور دې موږ بېګناه ولس د جنگ نه قرباني کوي. د ولس دا غواړو چې دوی په یو آواز باندې ودرېږي، ژغ دې وکړي.
دا زموږ د ټولو د ټول ولس غوښتنه ده چې په افغانستان کې د خدای یو عمومي صلح راولي. نو زموږ هم دغه ارمانونه په دې خاطر باندې غونډه کوي. د جګړې پر ټول شکر خو موږ ژغ دادی چې موږ یو افغانان یو کار خواته مریم افغان کتالیم دی هم د افغانستان دی افغان دی کدی خواته اسکانونی اغم افغان دی نورونو نور با خپل پا مابینس که نصر وجنو.
د سولې د ولسی حرکت په نوم دغه ډله تیر کال په لشکرګاه کې تر یوې چاودنې وروسته چې شپاړس ملکي کسان یې وژل رامنځته سوه. دوی په دغه موده کې په کابل او لویو ښارونو کې تر غونډو او لاریونونو وروسته لشکرګاه ته راغلي دي چې حرکت لوی کړي او د ډیرو خلکو په واسطه د جنګ په ضد ږغ پورته کړي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست راتول تر دې وروسته به نور ولایتونو ته ځي او د سولې دپاره به د زرګونو خلکو سره په ګډه ږغ پورته کوي.
خپله د سولې ولسی حرکت پر ولسونو ږغ کوي چې چوپاته کېدل مو د مرګ کندی ته چوي څونه چې موږ چپاته کیږي په مهاغه اندازا د جګړې تراهان پر موږ باندې د نو نو جګړو ازموینه کوي څونه چې موږ ژر ژغره پورته کوو څونه چې ژر موږ راويشي په مهاغه اندازا موږ ګټه کوو په مهاغه اندازا موږ د جګړو څخه لري کیږو نو د سولې ولسی حرکت غونډه په هلمند کې د صورتونکو روزو کې موږ په کندهار او په زابل ولایتونو کې ورته غونډې لرو
وطن دوست خلکو غوښتنه وکړه چې اول سره یو سي او بیا د نامنو یو جنگونو په ضد لارو کوڅو ته راووزي د سولې د ولسي حرکت د غړي هم دا روانه میلادي میاشت لشکرګاه څخه د مساکلا په لور چې د طالبانو لوی مرکز بلل کیږي حرکت وکړ خو مساکلات نه ولاړل او پر ځای په ځینو نورو هغو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي د طالب استازو سره په محلي سطح د اوربان د اصولې خبرې اترې وکړې چې تر اوسه د دوی د دې خبرو معلومه نتیجه نه تر سترګو کیږي محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند
پرون په خوست کې د وزیرستانونو مشرانو او ځوانانو د پی ټی ایم په ملاتړ غونډه وکړه دوی د دغه غورځنګ د نیول سو کسانو د خلاصون غوښتنه مطرح کړه نجیب الله الخیل ورباندې راپور راکوي
د خوست د ګلان کیمپ په منځباغ کې سلګونه وزیرستاني کډوال راټول شوي ول او د خړ کمر د پیښه په تړاو د پی ټی ایم د مشرانو او غړو نیول کېدل وغندل او د هغوی د خلاصېدو غوښتنه یې وکړه د عبدالله وزیرستاني په نوم د غونډې او ګډونوال ازادۍ راډیو ته وویل چې د خړ کمر په پیښه کې د پښتنو سره ظلم وشو نو غوښتنه یې دا ده چې د دې پیښه په تړاو نیول شوي کسان خلاص شي او انصاف او عدالت ورسره وشي
دلته د وزیرستان کډوال ذکر راټول شوی دی چې په خړ کمر کې یو پخا وشوه د مې پشپګوچتم تاریخ باندې سیدو خلک سره ډیر ظلم وشو کسونی ونیول علی محسن د سنر ملګری دی پټی مولا دی ونیول یمې ژوندانه در شهدو چې د خلوش دی ته انصاف ورکړل شي سایشو لکه نه خلک ته چې کوم انصاف ملاو شو سیورې مخته باید دی ته د انصاف ملاو شي
په خوست کې د میشت وزیرستاني کډوالو په منځ کې د پی ټی ایم چارې د خالد رحمان منصور په نوم یو ځوان سمبالوي دای چې د غونډې د تابعیت کوونکو څخه پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په دې سیمه کې د میشت پښتنو د بی وسۍ غږ دوی هم اوچت کړي
موږ سره نور اپشن ختم شوی دی د بی وسۍ په حالات کې یو په محکومیت کې یو نو یوازې موږ سره د اخیری اپشن د چې موږ خپل आवाज پورته کو خپل خلک په دې فکر باندې مطمئن کو او کایل کو چې موږ پر امن خلک یو موږ دهشتګرد نه یو دا چې سدل تر روان دی د په یو منصوبه باندې جوړ شوی کار دی چې موږ سره کېږي زموږ نسل وژنه روان ده افغان وژنه روانه ده خو بیا هم پښتنه په ټوله نړۍ کې دي د یونایټیډ سټیټ نه او بین الملل نه د غوښتنه لري چې زموږ د انصاف لپاره دوی هم راپورته شي
د غونډې او بل ګډونوال قاری مدثر اموي د اشخاصو باندې کول سره ولسی حرکتونه نه غلي کیږي بلکې نور هم پیاوړي کیږي
موږ دا غوښتنه دو علي وزیر او محسن دا وړو دا موږ دا غوښتنه دو چې موږ ملګری چې څومره دی بشوندي دا دا زر نظر د خلوص کو کانشی خلوص نیجه یو پدوا ان شاء الله ټول پښتین کلاب بار پښتین کا بار پښتین دای یو کو سلا خال کور سلا دیتی جی
د عبدالرزاق په نوم د پی ټی ایم یو بل فعال ول چې د خړ کمر یوا داسې پیخه و چې رسنی زشوه خو هلته ډیر داسې پیخه کیږي چې د پاوز د تاثیر په وجه رسنی خبرېدو ته نه حاضرېږي
ډیر داسې فصلګونه پیخه کی زه پښتونخوا کې تګړېږي مګر ولته رسنی چې دي هغه د پاوز تر سنسور لوندې دي پاوز یې ته اجازه نه ورکوي چې د پښتنو په مقابل کې چې کوم ظلم شي هغه د دنیا ته وشي د په خاطر مې نن دولت په کوم شرط تل شوی د دې سره مې خپل ملاتړ وشي مې د په خاطر دا غونډه غړل
یاد دیوی د مې پر شپږمشتمه د وزیرستان په خړ کمر سیمه کې په ډزو کې دیالس کسان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي ول د پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا داره چې پوځیانو پر ملکیانو ډزې وکړې خو د پاکستان د پوځ دریځ دا ده چې د قومي اسمبلۍ د غړو محسن داوړ اولي وزیر په مشرۍ یوې ډلې پر امنیتي پوسته برید وکړ چې پوځ په مقابل کې ډزې وکړې خو پوځ تر اوسه د دې پیښې په تړاو د دې کسانو د لاس لرلو په تور کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی
مننه چې ازادي راډیو واورئ اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو د جوړېدونکو ناستې او د انتخاباتي مسایلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې په پاکستان کې جوړېدونکو ناستې ته خوشبیني او بدبیني وړاندې په سرمقاله کې راغلي دا ناسته داسې مهال جوړیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی هم قطر ته رسیدلی او د جنو نه تایید سویو راپورونو پر اساس نوموړي له طالب استادو سره غیر رسمي کتنې هم کړې دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په پاکستان کې ناسته ځکه ګټه نه لري چې د افغان سولې او جګړې په برخه کې د پاکستان رول تل ناپاک او له غرضونو ډاک دی. د سر مقاله لیکوال افغان سیاستوالو او ګوندونو ته سپارښتنه کوي چې باید د سولې په هره ناسته کې ګډون وکړي، خو د افغانستان له ملي ګټو یوه ذره هم شاته نه سي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي پاکستان د روسیې په څیر د افغان حکومت د ننګولو هڅه کوي. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوي چې افغان حکومت باید د نړیوالو ملاتړ تر سیوري لاندې پاکستان پرې نږدي چې چیلنج کړي او انزوا سوی او رسوا سوی پاکستان نور هم راټینګ کړي چې له دغه ناوړه سیاست لاس واخلي. بل خو بیا نور ورځپاڼو راتلونکو انتخاباتو ته د چمتووالي او په وړاندې د پرتو ستونزو په څرنګوالي لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي له ناسمو انتخاباتو سره د هیواد اوضاع بدتره کیږي. په سر مقاله کې راغلي اوس د دې ویره سته چې راتلونکي انتخابات د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو په څیر له پراخو درغلیو سره عملوي. د سر مقاله لیکوال د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون غږ کوي چې یاد کمیسیون باید شفاف انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی ونیسي، له تیرو انتخاباتو درس واخلي او پخوانۍ تېروتنې بیا تکرار نسي. د لیکوال په باور د فساد مخنیوي لپاره مهمه دا ده چې د رای ورکوونکو د اصلي او تقلبي لیست ترمنځ تفکیک وسي. اطلاعات روز ورځپاڼې د سر مقالې نوماندې یو تور ته په کتلو راتلونکي انتخابات به بدنام انتخابات وي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که چیرې د مولانا محمد عبدالله ادعا به سمې وي، نو د ارګ لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې له لاسوهنو پرده پورته کوي. لیکوال وړاندیز کوي دغه ټولې ادعاوې دي باید په بې پرې ډول وڅېړل سي. که چیرې د ښاغلي محمد عبدالله څرګندونې نادرستې وي، ځواب دې ووایي، خو که چیرې لګول سوي تورونه واقعیت ولري، باید کمیسیون ځواب ویونکی واوسي.
وطنی محصولاتو ته د بازار موندنې په مخه د غزنی دروازې کلی اوسیدونکو غزنی شاریانو ته د هندوانو میلمستیا کړې ده. دوی وایي چې هدف یې له پردیو محصولاتو څخه خپلو هغو ته پام اړول دي. حبیب رحمان تاثیر ورباندې راپور لري.
د غزنی ښار ته څیرمه په 5 کیلومتره د روزې کلي د سلطان محمود غزنوي زیارت په پارک کې د جمعې پر ورځ سلګونه کسان د هندوانو خوړلو لپاره سره راټول شوي وو. دغه هندوانې د دغه کلي د ځوانانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او لسی خلکو له لوري ورویشل کېدې. د دغه کار موخه له چینایي، پاکستاني او ایراني مشروباتو څخه افغاني محصولاتو ته خلکو پام اړول، په هیواد کې د وطني محصولاتو عامول او د بزګرانو ملاتړ کول وو. مدني فعال موري رحمت فیضی آزادی راډیو ته وویل په ټول ښار کې خلکو ته بلنه ورکړې تر څو له دوی سره په دغه میلمستیا کې ګډون وکړي. زرمنه هندوانې دغه پارک ته راوړې او پر خلکو یې ویشي.
اگر زراعت در افغانستان ضعیف میشه،
که په افغانستان کې کورنۍ کرنه کمزورې سي، که یې لاس نیوای ونه سي او غشتلې نه سي، نو له دې عمله کورنۍ مشکلات جوړېدای سي، کار ته زمینه نه برابرېږي، امنیت ورسره خرابېدای سي، خلک د دولت ته وسلوالو مخالفینو په لیکو کې درېږي، دولت له خلکو او خلک له دولت څخه لرې کېږي، د دولت او خلکو ترمنځ درز پیدا کېږي.
درز کلان میان دولت ملت به وجود میا.
دا چې دغه کار اغیزه بدسوینو مدني فعال فرهمند اکبری وایي له بهرنیو تاواني محصولاتو او مشروباتو څخه د خلکو پام اړول، کورني محصولاتو ته د چارواکو او لسی خلکو توجه کول او د خپلو هیوادوالو بزګرانو خواري په پام کې نیول دي. ازادي راډیو ته وویل دا وخت هیواد په ګټ ګټ کې بزګران له تاوانونو سره مخ دي. خلک د خپل هیواد هندوانې، مڼې، الوچی او نورې میوې وخوري چې هیواد مو په اقتصادي توګه آباد شي.
د خلکو پام د داخلي محصولاتو استفاده تره بولو، لبل خو همدغه کسان سي د زراعت په سکتور کې په لوړو پوستونو باندې کار کوي، دوی ته د متوجه کیږي سي راځي او موږ هم داخلي محصولاتو د استفاده لپاره یو غټه سرتاسري کمپاین لاره ته واچو تر څو کولای شو د خلک قانع کو سي نور راځي د نورو ایراني، پاکستاني او نورو چینایي د انرژي په موږ باندې خرڅيږي، د بدیل وګرځو د افغاني میوه هغه پر ځای باندې دونه استفاده کو، زردالو ده، لوچه ده، مڼه استفاده وکړو، دغه خارجی محصولات ځای ونیسید.
که څه هم چې دغه ډول کمپاینونه د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم سوي او دوام لري، خو بیا هم په غزنی کې بزګران شکایت کوي چې د دوی په لاس کرل سوي میوې بازار نه لري.
د خبرونه په جریان کې غنه وريدونکو سیمې سونه راسته ولیدې. تازه خان سمسر الله ننګرهار لیکلی په پاکستان کې د سولې غونډه د افغانانو لپاره ګټه نه لري ځکه چې پاکستان په خپل وادو کې رښتینی نه دی. انجینر محمد نعیم نورزی د هلمند لواشیر څخه فکر کوم افغان سیاستوال د افغانانو وینو ته هیڅ درناوی نه کوي ځکه چې دوی موجنی او سیاستوال ورسره مشورې کوي. حمیده اتل له غزنی لیکي افغانان باید نور د هغو خلکو ملاتړ ونه کړي چې چا چې همیشه خپل هیواد او خلک په بیرحمۍ د پردیو د ګټو قربان